سپینی خبری
روک و راز د امریکا غک آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول رو جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله پیل کوو د سپین خبري یا رکو راس خبرونه. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسمه د امنیتی مسایلو په اړه بحث کوو. زه وحید فیزیم او په دې خبرونه کې له ما سره زما همکار میرویس رحمانی هم مل دي.
سلام شنوندگان عزیز، ما هم به نوبه خود عرض سلام خدمت شما دارم. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار، مرکز اصلی قدرت طالبان را بر عهده گرفته. این حمله در حال انجام شد که رهبران طالبان بارها گفتند که امنیت در سراسر افغانستان تامین بوده و گروه داعش در این کشور فعالیت و وجود ندارد. این حمله انتحاری درست چند روز پس از حملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا صورت گرفت که در آن به گفته حکومت طالبان تنها افراد ملکی کشته شد. در همین حال رسانه‌های نزدیک به طالبان ادعا کردند که حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار توسط اداره استخبارات پاکستان یا ایسای طرح‌ریزی شده بود. نشریه المرصاد که دیدگاه‌های نزدیک به طالبان را نشر می‌کند در مقاله نگاشته که ایسای با انجام این حمله توسط داعش این پیام را به حکومت طالبان داد که گزینه‌های برای برهم زدن امنیت در افغانستان روی دست دارد. چقدر اختلافات و تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان جدی است و آیا این اختلافات با توجه به تنش‌های اخیر وارد مرحله تازه شده است؟ این موضوع بحث برنامه امشب ما خواهد بود.
بله قدرمانو دوستانو، در هر سه مخ که زو خبرونه او رو بیتا تاستر اگرزو.
السلام علیکم درنو ریدون کو ستری مشی، زیبا خادمیم داد امریکا غرب آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تامس ویس په قندهار کې پرونه برید وغنده. په قندهار کې د مارچ په 28 د نیوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 28 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. خاغلی ویس لیکلی دی چې متحده ایالاتونه په قندهار او کابل کې بیرحمانه تروریستي بریدونه چې د روژې په مبارک میاشت کې بیګناه خلکو وژل غندي، د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعا به ورته کوي. همداشان په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیری کرینډیکر هم ویلي دي چې موږ ټول تروریستي بریدونه چې د کابل په دشت برچی او په قندهار کې د نوي کابل بانک مخې ته شوي دي د یو بزدلانه عمل په توګه غندو. افغانان باید دروژې میاشت په سولې او آرامۍ کې ونمانځي. د راپورټونو له قراره د دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د دغې ورځې په مناسبت په خپلې ایکس شبکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اوبو قریب 840 کانالونه جوړ کړي یا رغولي دي. د ادارې زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې سباندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شوې ده. افغانستان د اوبو د سخت کموالي سره مخ دی او قریب 90% خلک کافي اوبه نه لري. شدید وچکالی، بې ثباته اقتصاد او اوږدې جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته تاوان رسولې ده. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي اټکل کیږي چې د 2023 کال د نومبر نه د 2023 کال د مارچ تر میاشتې پورې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه کسان د خوړو د کموالي سره مخ وو. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په راپورټ کې چنن خبر کړی دی راغلی دی چې 3.2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شوي دي او 2023 کال کې قریب 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې چې پاکستان د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، د 2023 کال د فبروري د میاشتې تر 23 تاریخ پورې قریب 515,000 افغان مهاجر د تورخم او سپین بولدک په لارو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 28 په راپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال نه اوس وطن ته د افغان مهاجرو د بیرته ستنېدلو بهیر بحراني حالت ته رسیدلی دی. دا سازمان وایي افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو شوو افغانانو 80% ښځې او ماشومان. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د تایوان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سالي رشته ساعتونو کې د دې هیواد په شاوخوا کې د چین شپږ دیش پوځي الوتکې لیدلې او کشف کړي دي چې پروازونه یې کول. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
دا په یو کال کې تر ټولو ډیرې الوتکې دي چې په دومره وخت کې د تایوان په شاوخوا ګرځي. د تایوان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د چین شپږ جنگي بیړیو هم د دغه ټاپو شاوخوا په اوبو کې فعالیتونه کړي دي. دغه وزارت وایي چې د شپږ دیش الوتکو لمین څخه یې دیارلس د تایوان تنګي لمینځنی کرښې څخه اوښتي دي. تر دې یو ورځ مخکې د تایوان مقامات ویلي و چې د دغه ټاپو په شاوخوا کې د چین شل جنگي جټ الوتکې، بی پیلوټ الوتکې او ترانسپورتي الوتکې لیدلې دي. د تایوان په مرکز تایپی کې مقامات دا هم ویلي دي چې د پنځشنبه د سهار تر شپږو بجو پورې بیجینګ دوه دیش الوتکې د تایوان په شاوخوا کې ګرځولې دي. چین ادعا لري چې دیموکراتیک تایوان یې د خاورې برخه ده، خو تایوان د چین د مالکیت ادعا نه مني. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
یو ډله نور افغانان د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پایتخت اسلام آباد نه په الوتکه کې جرمني ته ولېږدول شول. د جرمنی د باندنی او چارو وزارت ڈی پی آی خبری آژانس ویلی دی چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې وو. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیس تر اوسه پورې کوم 3000 افغانان په بیلابیلو پروګرامونو کې جرمنی ته بیول شوی دي. د امریکا متحده ایالات نن د مارچ په 28 د امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مساوده د رایګیری د پاره وړاندې کوي چې سمدستي په غزه کې اور بندوشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت وایان نت ایوانس ویل متحده ایالاتو د تیرو سو هفتو رئیس د امنیت شورا د غنو سره په پریکړه لیک باندې خبرې کولې چې د ارغمل شوو کسانو د خلاصون د معاملې د یوې برخې په توګه په غزه کې په عاجل ډول اور بندوشي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې د هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس د سختدریز ډلې نه د ارغمل د خلاصون لپاره الیزلې کوي. ډیوډ بارنا د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی، همدغه راز د امریکا د استخباراتو د رئیس ویلیام بارنز او د مصر د استخباراتي ادارې د مشر عباس کامل سره وویني او په غزه کې به د اوربند په حق له وغږیږي. روسي نن د مارچ په 28 د اوکراین تر ټولو لوی بند او د جپروژه اټومي بټۍ په نخښه کړی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې په جپروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې. سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته دی، مګر د اوکراین په ډیرو برخو کې برق قطع شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي لیکلي دي چې روسیې نن شپه په اوکراین د ډرون شپېته بریدونه او نوي راکټي بریدونه کړي دي. او د فاینانشل ټایمز رپورت په اساس چې نن خبر شوې ده د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین نغښتي دي چې د روسیې د انرژي په تاسیساتو بریدونه بند کړي او خبرداري ورکړې ده چې د ډرون الوتکو حمله د انتقامي حمله سبب کیږي او د تیلو نړیوال نرخ چټوي. د دې بریدونو لامل د مارچ د 12 مینه چې اوکراین د روسیې د تیلو په تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي، د تیلو بیه قریب 40% لوړه شوې ده. د دې نه علاوه د ګاسلینو نرخونه به د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس بایدن محبوبیت راکم کړي او د بیا انتخابېدو چانس به ضعیف کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم په خیر اغلاست. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو وویل چې په افغانستان او سیمه کې د وروستي او امنیتی بدلونونو او غواښونو په اړه بحث کوو. تازه په کندهار کې هم یو ځانمرګي بریټ شوی. په دې خبرونه کې لمر سره دوا قدرمن ملمنه دي چې موږ سره به په دې بحث کې ګډون وکړي.
بله، موضوع برنامه امشب با مهمانان برنامه آصف مبلغ، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و محمد هاشم دانش، کارشناس امور سیاسی و امنیتی به بحث میگیریم. قسمی که قبلا همکارم موقع وحید فیضی گفتن، گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار، مرکز اصلی قدرت طالبان را بر عهده گرفته. این حمله در حال انجام شد که رهبران طالبان بارها گفته که امنیت در سراسر افغانستان تامین بوده و گروه داعش در افغانستان فعالیت ندارد. در این حال رسانه‌های نزدیک به طالبان ادعا کرده که حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار توسط اداره استخبارات پاکستان یا ایسای برنامه ریزی شده بود. نشریه المرصاد که دیدگاه‌های نزدیک به طالبان نشر می‌کند، با نشر مقاله گفته که آیسای با انجام این حمله توسط داعش این پیام را به حکومت طالبان داد که گزینه‌های برای برهم زدن امنیت در افغانستان را روی دست دارد. چقدر اختلافات و تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان جدی است و آیا این اختلافات با توجه به تنش‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؟ این موضوع را با مهمانان برنامه به بحث میگیریم. آقای مبلغ و آقای دانش به برنامه خوش آمدین. آقای مبلغ، سوال اول از شما میپرسیم، به نظرتان داعش چگونه توانست یک حمله انتحاری را در قلب قدرت حکومت طالبان انجام بدهد؟ و هرچند که طالبان بارها گفته که داعش در افغانستان وجود نداره یا داعش در افغانستان شکست خورده.
با سلام و درود خدمت شما، شنونده های محترم شما و همچنین مهمان محترمتان. خدمتتان عرض کنیم که وضعیت را که امروز در افغانستان وجود داره محصول سیاست هایی هست که اداره طالبان در رایزنی با مجموعه های همپیوند با او در پاکستان و در منطقه روی دست گرفته و من فکر میکنم ادامه سیاست های ناکامی هست که دولت های پیشین در طول حداقل تاریخ 75 ساله اخیر در قبال پاکستان در پیش گرفته بودند. بنابراین اینه که چطور گروه های مثل گروه داعش و مجموعه های دیگر قدرت عملیات داره، من فکر میکنم که علارغمیه که طالبان ادعا میکنه که امنیت سراسری رو تامین کرده و بر اوضاع امنیتی مسلط هست، یا چنین چیزی نیست، بلکه در جای جای افغانستان مخصوصا در نقاطی که مجموعه های مختلف از جمله داعش و یا گروه های دیگر مسلح وجود داره، امکان ایجاد این عملیات وجود داره، مخصوصا که با پیچیده شدن تنش میان طالبان و همپیمانانش با حکومت و نظام پاکستان، این احتمال وجود داره که عملیات های از این قبیل و از این دست توسعه پیدا بکنه از یک طرف. از یک طرف دیگه اساسا خود طالبان با این گروه ها پیوند ارگانیک داشته در سابق و تفکیک این مجموعه ها از خود طالبان هم سخت هست، یعنی نفوذی را که گروه های مثل القاعده و داعش در بین لایه پایینی طالبان داره غیر قابل انکار هست. اینها مثل موج سیال در بازه های مختلف زمانی به همدیگه نیرو قرض داده، از همدیگه نیرو گرفته، با همدیگه آشنایی داره. شما از اعزام نیروی جنگی به سوریه توسط سراج الدین حقانی در همکاری با داعش خراسان در بین سالهای 2015 تا 2017 خبر دارید، این ثبت شده در کتاب آقای آنتونیو جیوستسی. بنابراین من فکر میکنم که در لایه های پایینی طالبان این مجموعه ها همیشه مثل یک مجموعه های سیال در حرکت هستند و این روابط ارگانیک همچنان وجود داره. ادعای اینه که تمام این صفوف تصفیه شده و صرف به طالبان متعهد هستند یک ادعای گزاف است. این ضربه پذیری را حکومت طالبان داره که اگر قدرت های در منطقه بخواه از لایه های پایینی و لایه های میانی طالبان علیه خود طالبان
دربازگیری بکنه. در نظر من مبلغ صاحب، دانش صاحب، د کندهار برید څومره جدی وو او د سیمه لپاره څه پیغام لرلی شي؟
مننه تاسو ته تخنیکی همکاران او جناب مبلغ ساتو سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. جدی په دې خاطر دی چې ما مخکې هم تقریبا څو مصاحبه مخکې ویلو چې پاکستان په دې لټه کې دی، په خصوص فوج د پاکستان چې د طالبانو پر ضد باندې دوی د داعش څخه استفاده وکړي، او دا و دوی ته وښودل په څو مسایل. یو دا چې قندهار تقریبا د شیخ ملا هیبۃ الله د استوګنې ځای دی، دا یې وښودل چې ستاسو هغه ښار کې چې تاسو بیشترین امنیت نیولی دی هلته مونږ کوای سو چې دغسې بریدونه ترسره کړو. دا یو پیغام. بل پیغام یې دا درلو چې که تاسې د ټي ټي پي حمایت کوئ او د ټي ټي پي د انفجارو و انتحاریونو حمایت کوئ، مونږ هم کوای سو چې هم بالمثل دغسې عملات او دغسې پروژې پر لار واچوو، تر دې چې د منظمه جنگ یا دروم یا بمبارو د دې شنه عین طریقه چې تاسې استفاده کوای سئ دا استفاده مونږ هم ځنې کوای سو. درېم پیغام یې دا و چې که تاسې د پاکستان د بې ثباتي او ناامني په لټه کې وسئ، مونږ هم کوای سو چې دغه فزیکي امنیت چې تاسې په دې باندې ډېر افتخار کوئ او د هر چا پر مخ او رخ باندې راوباسئ، دا هم مونږ تاسې ته وسوکړای چې برهمی ویو. نو دا پیغامونه یې درلوده، او د دې پیغامو سره سره تاسو ولید چې طالبان په دې خاطر سره چې د طالبان استخبارات یو اندازه قوي پدی دي چې دوی د دغه شبکو سره مخکې اړیکې درلودي، نو په دې خاطر باندې په سرګن ډول باندې ویلای شو چې طالبانو د ادعا چې کړي د دقیقه ده چې د سازماندهی د پاکستان څخه زوی.
آقای دانش، با توجه به این اظهاراتی که شما گفتین، حمله انتحاری دیروز به نظرتان چقدر میتواند به حیث سرآغاز یک تحول تازه در روابط حکومت طالبان و حکومت پاکستان باشه؟
ببینین، ما قبلا هم گفته بودم ما در آینده، یعنی در ماهای آینده، سال نه که در ماهای آینده، ماه ثور و جوزا، ما یک تحول بسیار خطرناکی را در افغانستان و پاکستان شاهد خواهد بودیم. او تحول عبارت از این خواهد بود که جنگای منظم جبهه‌ای بین داعش و طالبان شروع خواهد شد در ولایت‌های کندهار، ببخشید ولایت‌های کنر و لغمان و جلال آباد و نورستان، و به حمایت استخباراتی و لوجستیکی پاکستان خواهد بود که این برای طالبان بسیار خطرناک تمام میشه. بل مثل طالبان به از این به بعد که ببینن که پاکستان مستقیم مداخله میکنن، احتمال از این که به طالبای افغانی هم اجازه بده در بخش انتحار، انفجار و در بخشای دیگه هم با تی تی پی همکار شوند و این تبلیغ و ترویج را بیشتر بکنه که جهاد در بغل حکومت پاکستان روایت داره و احتیاط فعلا شما میفهمین که انتحاریون و بسیاری از صفوف طالبان فقط به یک فتوای هیبة الله منتظر هستند که او فتوا از جمله فتواهای فضل الرحمن نیست، او فتوا دیگه باعث یک تحول بسیار خطرناک ده در پاکستان خواهد شد. بنان ما اگر ایالات متحده امریکا و چین و روسیه ما در این مسئله غور کافی نکنن، فشارها وارد نکنن به جایی که تاثیرگذار هستن، این منطقه یک منطقه ناامن خواهد شد و این امنیت فیزیکی طالبا از بین خواهد رفت و این زمینه برای آغاز جنگ های داخلی در افغانستان که جبهات به نامهای مختلف تشکیل شده بر از اونا فرصت مساعد خواهد شد و این جنگ ها را دامن خواهد زد.
بله دانش صاحب، فکر کوي دغه د قندهار او د پاکستان کې چولستي بریدونه وشل دا یو سلسله وا چې همزمان دی پیل شول یا ورته لمن وهل شو؟
بالکل د دې څخه خو منګو تاسو انکار نه کولای چې ټي ټي پی مستقیما د افغانستان څخه نشأت کی او دوی د ملا هیبت الله امیر المؤمنین ګنی، نو په دې خاطر هر عمل چې دی هلته انجامي او هر عمل چې دی هلته کوي اتمن او اتمن د افغانستان طالبان په جریان کې دي. نو پاکستان بل هیڅ چاره هم ځان سره نویني په دې خاطر سره چې کدی په یو منظم جنگ کې ځان داخل کی دی توان د دې د منظم جنگ په دې خاطر سره نه لري چې پاکستان خپل وضعیت داخلي ډیر بحرانی دی. تاسو ته جواب ده چې مثلا دوی د عمران خان سره مشکلات لري، د دې انتخابات شفاف نه و، یو ډیر ضعیف اداره من سره ل چې هغه مطلقاً فوج او ایسای د اداره جوړ کړ، د ائتلاف چې د پیپل پارټي او مسلم لیگ په منځ کې اوسو دا ده و په وساتت د ایسای او فوج د پاکستان اوسو د اداره د شهباز شریف ډیر ضعیف اداره ده. پی ٹی ایم سره دوی جنجال لري، د بلوچستان سره دوی جنجال لري. نو دا حالتونه بل بحران اقتصادي چې په پاکستان کې د خلکو نارضایتي د حکومت څخه دا عوامل دي چې پاکستان مجبور دی چې په دې خاطر سره چې اذهان هم واړي او د دې انفجاراتو مخنیوي هم کړی وسی، دوی مجبور دي چې په یو چالش او یو بل مسلې باندې لاس ووي چې باعث د دې شي چې دا حکومت یو اندازه کریډیت پیدا کړي.
تشکر آقای دانش. آقای مبلغ، صحبت ها از تشدید تنش‌های احتمالی بین حکومت طالبا و پاکستان زده شد. به نظر شما چقدر این تنش‌ها و اختلافات واقعی است؟ چون برخی کارشناسان به این عقیده هستند که تنش‌ها و عملات فرامرزی بین دو طرف ممکن به خاطر صورت بگیرد که ادعای رزیر سوال ببرد که حکومت طالبان دست نشانده و مورد حمایت پاکستان است و به نحو حمایت مردم از طالبان را افزایش بده.
من چند بار دیگه هم به این پرسش در جاهای دیگه پاسخ دادم. ببینید، حکومت پاکستان یک مجموعه یک دست نیست. در پاکستان مجموعه های سیاسی مختلفی وجود داره و اگر شما میبینید که در گذشته از احزاب مثل آقای حکمتیار، مولوی یونس خالص و بعدها از طالبان حمایت صورت گرفت از سوی پاکستان، دلیل وجود یک جبهه سیاسیه که برای این مجموعه ها لابیگری میکردن در پاکستان و نظام پاکستان را متقاعد میکردن که پشت همین مجموعه ها ایستاد شود بود. اما امروز ما تقابل این جبهه های سیاسی را در پاکستان با همدیگه میبینیم. جبهه خیبر پختونخوا و پنجاب و بلوچستان در تقابل همدیگه قرار گرفته. بعد از یک آقای عمران خان وارد سیاست شدند و حزب انصاف را تشکیل دادند. در کنار حزب انصاف مجموعه های دیگر مثل مجموعه تحفظ پشتونخوا به وجود آمد. در سال 2005 مجموعه های مثل تحریک طالبان پاکستان ایجاد شد. در کنار اونا باز در همه خیبر پختونخوا مجموعه های مثل گروه حافظگل بهادر به وجود آمد که من این داستان حافظگل بهادر را بارها به مجموعه های مختلف گفتم. عجیب هست وقتی که در سال 2001 جبهه اتحاد شمال در مقابل طالبان می جنگیدن، جبهه های اصلی و خطرناک طالبان را حافظگل بهادر که متولد وزیرستان شمالی هست خودش با حدود 5000 نیرو از خیبر پختونخوا پاکستان اداره می کرد در مقابل آقای دوستم. و وقتی که در آگوست 2001 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که صلحبانان خودش را در مرز دوران مستقر بکنه تا از ورود پیکارجویان پاکستانی به افغانستان جلوگیری شود، کسی که در مخالفت با این تصویب به حدود 6000 نیروی خودش را آماده کرده بود تا به صلحبانان سازمان ملل حمله بکنه، حافظگل بهادر بود که این شخص در سال 2014 در حمله ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شد. خب این مجموعه های مختلف جان گرفته و امروز به دنبال یک سری ادعاهای هستن در اتحاد با گروه های دیگری مثل لشکر آزادخواه بلوچ. شما میفهمید که 3 روز قبل لشکر آزادخواه بلوچ با همکاری تحریک طالبان پاکستان بندر گوادر را مورد حمله قرار دادن و دو تا از نیروهای بلندپایه امنیتی پاکستان را در آنجا.
پس به نظر شما آقای مبلخ، این تنش‌ها و اختلافات بین حکومت طالبان و پاکستان واقعی است، درست؟
من گپ را به همون جا میرسانم. در دیروز همزمان با حمله به اصطلاح قندهار، دو نیروی پاکستانی در دره اسماعیل خان کشته شد. بنابراین پاکستان به شما یک دست نبینید. کسانی که امکانات پاکستان، امکانات نظام پاکستان، مردم پاکستان را پشت مجموعه های خاص بسیج کرده، جبهه سیاسی خیبر پختونخوا هست و امروز نظام پاکستان که دست پنجابی ها هست در تقابل با حزب انصاف، تحریک طالبان پاکستان، حتی سران توایف در خیبر پختونخوا که یک زمان ارتش از اونا علیه گروه های مثل تحریک طالبان پاکستان استفاده میکرد، گروه های مثل گروه حافظ گل بهادر استفاده میکرد، امروز ما در یک انسجام عجیبی که البته این انسجام را من فکر میکنم که بخشش برمیگرده به کارهای فرهنگی که کسانی مثل منظور پشتین انجام دادن، جنبش تحفظ پشتونخوا. امروز حتی سران قبایل حاضر نیست که همکاری بکنه با ارتش پاکستان، با ارتش نظام پاکستان.
تشکر.
ما امروز تقابل اساسی را بین جبهه خیبر پختونخوا و جبهه پنجاب شاهد هستیم. این کش و قوس‌ها جدی هست و طالبان پاکستان تداوم جبهه خیبر پختونخوا هست.
تشکر.
دیره مننه. دانش صاحب، د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وایي چې په امنیتي مسایلو کې تقریبا 80% زیاتواله راغلی دی، چې معنی بریدونه زیات شوي دي. دغه راپور ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو د حضور ته که وګورو، په سیمه کې د ټي ټي پي فعالیتونه دا څومره جدي ګواښ دی په راتلونکي کې؟
متعد راپور یو اندازه تبلیغاتی بڼه لري، په دې خاطر سره چې دوی غواړي طالبان یو اندازه تر فشار لاندې ونیسي، چې چون د طالبانو یګانه دستاورد امنیتي فزیکي دی چې دوی راوړی دی. ملل متحد غواړي دغه نو
په قندهار کې بریډ وشو. دانش صاحب، قندهار کې
کابل همکار
عزیز مقایسه د جمهوریت وخت سره مقایسه کو د پاکستان د وضعیت سره، افغانستان وضعیت تقریبا ډیر په ټیټه ساته ده. داسې یو ملک چې درود څلوېښت کاله په دې کې جنګ و، د یو بحران نه راووتی، د یو جنګ نه راووتی، دا شی په کې ډیر دغه دی، مشکل نه لري. بل خبره دا ده چې بله، یو اندازه د طالبانو د قدرت د رسیدو نه وروسته دا پیښې یو اندازه اضافه شوي دي. تاسو ته جوته ده چې د هر تحول نه وروسته هغه یو سکوت راځي، یو اندازه وضعیت نرمال کیږي. یو وخت چې کرزی هم قدرت ونیوي، طالبانو چې سقوط وکړي، تر څو کاله پورې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین و، ولې د هغه نه وروسته بیا تاسو ولیدل چې داسې جدي چالشونه تر هغه اندازې پورې چې د نظام د سقوط سبب وګرځېدله. نو په دې لحاظ باندې دا مطلقا ویلای شو چې د پاکستان د وضعیت سره تړلې خبره پدې ده چې ما مخکې دا خبره کړو تکراراً بیا هم وایم چې د پاکستان فوج او آی اس آی د افغانستان د نام کولو دپاره ډیر تلاش پدې کې چې د داعش څخه استفاده وکړي. نو هر څومره چې عملات د ټي ټي پی هلته اضافه تر کېږي، په دې خاطر سره چې د پاکستان حکومت دا فکر کوي او دا صحیح هم دی چې ټي ټي پی د افغانستان څخه راځي او پشت جبهه افغانستان دی، نو په دې لحاظ باندې دوی بیا د داعش څخه بل مقابل د پاکستان فوج د دینه استفاده کوي. کدا حالتونه دوام پیدا کړي لکه مخکې چې ما درته وویل، منطقه د یو ډیر غټ بحران سره مخ ته کیږي او د دې بحران کنټرول بیا نه د پاکستان په توان کې دی او نه د طالبان.
دانش صاحب، فرض کړه دغه یو ملاتړ چې تاسو باندې خبرې وکړي دا موږ چې پاکستاني کوي او افغانستان نام کوي، نو د دې کې د پاکستان ګټه څه ده؟ او که چیرته فکر نه کوي چې به خپل پاکستان ته زیان رسیږي؟
پاکستان کو په ټول د تاریخ کې د تروریزم څخه د یو حربي په ډول باندې استفاده کړې ده او همیشه د تروریزم څخه په دغه رقم باندې استفاده کوي. دغه کې نو په دې خاطر سره دا مسله خو جدي ده د دې څخه خو نو سوال تاسو فکر وکړي ټي ټي پی چا من سره وسته د ټي ټي پی را من سره ورول هم د پاکستان لاس پکې وو د پاکستان د فوج او د پاکستان د ای اس ای لاس پکې وو ولی ټي ټي پی نن ورځ هغه عامل سو چې خپل پاکستان په هغه بدبختی کې گیر دی.
مننه.
تشکر. آقای دانش شما از تحول تازه گفتین قرار است تحول تازه اتفاق بیفته و با گرم شدن هوا تنش‌ها هم گرم شوه. دلیل تشدید تقابل چی بوده میتونه؟ آقای دانش صدای ما دارین؟
بله سوال شما متوجه نشدم.
بله ما گفتم شما گفتین که قرار است با گرم شدن هوا تقابل و تنش ها هم تشدید یا با و گرم شوه که میتونه برای منطقه خطرناک باشه. دلیل از این گرم شدن تنش ها یا تشدید تنش ها چی بوده میتونه؟ چرا حکومت پاکستان یا اردوی پاکستان و همچنان حکومت طالبان قسمی که ادعا میشه در پی تشدید از این تنش ها است؟
ببینین ما پاکستان یه محاسبه بسیار غلطی کرده بوده. پاکستانی فکر نمی کنن که مزدوری ایدئولوژی نیست، مزدوری منافع است. وقتی منافعش تامین نشوه هیچ گروهی باز تحت فرمان کسی دیگه کار نمی کنن. طالبا با وجود آمادنش و فلسفه وجودیش در وجود پاکستان بوده و این پروژه را مطلقا پاکستان با وجود آورد، اما پاکستان با این فکر بود که با وجود آمدن طالبان و با قدرت رسیدن طالبان در حقیقت طالبان مثلی که به مسابقه یک گروه تابع چی بودن پاکستان بودن وقتی حکومت را هم بگیره عین شکل است، در حالی که برعکس است. طالبان وقتی قدرت گرفتن با مسابقه یک حکومت برخورد کردن و اینجا گفتن که پاکستان هم مثل همه کشورهای دیگی مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین و ایران یک همسایه است، نمیتانه که در امورات داخلی و خارجی افغانستان مداخله بکنه، در حالی که هدف پاکستان هژمونیسم منطقوی است و پاکستان میخواد که در اینجا قدرتش برتر باشن و افغانستان را به مسابقه یک مسیری رسیدن به آسیای میانه استفاده بکنن. و حکومتی هم که در افغانستان تشکیل میشه سیاست خارجیش به خصوص در قضیه هند باید از روزنه افغانستان باید از روزنه پاکستان باید تعیین شوه که در حقیقت بر پاکستان خواب و خیال شد.
آقای دانش بسیار کوتاه اگه بگوین قبل از اینکه من سوال را از آقای مبلغ مطرح کنم، شما گفتین که پاکستان در طول سالهای متمادی از دهشت افغانی به حیث ابزار به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیش استفاده کرده، اما پاکستان این اداره داره حداقل در سالهای اخیر که حکومت طالبان از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه و حملات را بر خاک پاکستان زمینه سازی میکنه. به نظرتان دلیل حمایت طالبان افغان از طالبان پاکستانی چیست و با حمایت طالبان افغان از طالبان پاکستانی طالبان افغان کدام اهداف می خواهند که برش برسه در پاکستان؟
قبل از اینکه به اهداف برای صحبت بکنیم و اهداف استراتژیک طالبان را در مورد پاکستان تعریف بکنیم، به طالبان مدیون تی تی پی است، به خاطر از اینکه شکست ناتو در افغانستان تنها در وجود طالبان نبود، در اینجا گروه های دیگه هم همکار بودن که دوش آدوش طالبان می جنگیدن علیه ناتو که من جمله تی تی پی بودن. بناهن فعلا که طالبان به زور امی قوت ها به قدرت رسیدن، چگونه امکان داره که تی تی پی را فراموش بکنن؟ یک بود قضیه. دومی که شیخ نایبت الله دلیلی شرعی و دینی هم برای تی تی پی نداره که بگویه که جهاد در پاکستان فرض نیست. وقتی که این گپ را بگویه در مقابل شیخ نایبت الله این سوال مطرح میشه که پس در مقابل جمهوریتی که شما جهاد میکردین وقتی که پیمان را امضا کردین و ناتو عملات خود را بسام کردن بازم شما به کشتن عساکر افغانستان ادامه میدادین، اونجا جهاد چه رقم بوده؟ بنابر آن این موضوعی است که این فتوا را نایبت الله داده، نمیتونن فتواهای نایبت الله مثل فتواهای فضل الرحمن نیست، این فتوا بسیار تاثیرگذار هستند و این لحاظ هستن که این تاثیراتشه، ولی در دراز مدت حکومتی که مبنای شریعت باشه اهداف طالب هاست که باید در منطقه پیاده شود من جمله پاکستان.
آقای مبلغ، شما در صحبت‌های نخستتان گفتین که سیاست‌های ناکام حکومت‌های پیشین طی سال‌های اخیر سبب ایجاد این تقابل که ما امروز شاهدش هستیم بین افغانستان و پاکستان شده. این سیاست‌ها را بسیار کوتاه برشمارین و بگوین چی راه حل اکنون میتونه از این تقابل یا از تجدید تقابل جلوگیری کنه؟
من یک خواهشی که از تحلیلگرای افغان دارم این هست که موضوع را دو طرفه ببینن. ببینین وقتی که 1947 پاکستان به وجود می آید و جلسه شورای جلسه سازمان ملل تشکیل می شد، تنها و تنها کشوری که با موجودیت پاکستان مخالفت می کنه افغانستان هست. به همین شکل وقتی که داوود خان در صدارت عظما قرار داره، وضعیت را به جایی میرسانه که در سال 1962 جنگ 15 روزه بین پاکستان و افغانستان در میگیره و ظاهر شاه مجبور میشه که به دلیلی که مدیریت بکنه اوضاع را، داوود خان را از صدارت عظما برکنار بکنه. وقتی مجدد همی آدم در 1973 جمهوریت قضایی خودش را تشکیل میده، اولین و بزرگترین پایه سیاست منطقه‌ای خودش را تشکیل پشتونستان بزرگ قلمداد میکنه که البته بعدها باز به دلیل مشکلات که میبینه پشیمان میشه و میره پیش جنرال های پاکستانی و خواستار رفراندوم میشه در بحث قضیه پشتونستان. اما شما کتاب جمعه خان صوفی را اگر خوانده باشید، فریب ناتمام، راجع به سیاست های نجیب، پرورش تروریست های و فرستادن به پاکستان، برهم زدن امنیت پاکستان، استفاده از سران قبایل و مناطق قبایلی برای تحت فشار قرار داد، اینها سیاست های خامی بوده که متاسفانه انرژی افغانستان، امنیت افغانستان، سرمایه افغانستان را به باد داده و در این مورد متاسفانه یک توافق ملی هم وجود نداشته راجع به همین سیاست را که حکومت های پیشین افغانستان بر روی او انجام داده. اقوام دیگه با این مسئله هیچ وقت مخالفت نداشته، با تمامیت ارضی پاکستان مخالفت نداره. اقوام دیگر در افغانستان، بسیاری از شاید عدالت خواهان دیگه هم باشند، خواستار تشدید تنش با پاکستان نیستند. پاکستانی ها وقت شرایط را به این شکل دیدن، خواستند که از افراطیت مذهبی علیه نشنالیست ها استفاده بکنند، بنابراین جهاد را سپورت کردند و بعد از احزاب دیگری مثل یونس خالص و حکمتیار را، بعد از طالبان را. منتها امروز افسار طالبان به دلیل اینکه قایم کننده روابط اینا نشنالیست های مثل خلیلزاد و سلمان احمد و دیگرا هستند. سلمان احمد مدیر برنامه های استراتژیک جو بایدن هست، بنابراین طالبان به اینا تمکین میکنه و همون راه رفته و میره و روابط بسیار ارگانیک وجود داره. شما این مسائل رو جدی بگیرید، کسان مثل سراج الدین حقانی مدیون حافظ گل بهادر که کشته شد و گروه او هست، اعانه هایی را که برای شبکه حقانی اینا جمع کرده در مناطق قبایلی غیر قابل شمار هست، و همچنین دونر های عربی را که برای اینا آورده و دست کسان مثل سراج الدین حقانی را به جیب دونر های عربی گذاشته. بنابراین من فکر میکنم این سیاست کجدار مریض امنیت ما را، ثبات ما را، ثروت ما را، تمامیت ارضی ما را تا حالا متاسفانه فدا کرده. شعارهای موهومی را که در رأس او شعارها کسان مثل داوود وجود داشت و هر روز شاگردهای مکتب را به سخت میکرد که دازمونج پشتونستان ده
و هر رای حل چی است به خاطر تنش زدایی؟ آقای مبلغ،
رای حلش این هست که ما بیاییم به تمامیت ارضی تمام کشورها احترام بگذاریم. مرزها مرزهای رسمی و بین المللی هست. اگر این مرزها قابل پذیرش نیست، مرز بین تاجیکستان و افغانستان هم نباید غیر قابل پذیرش باشه، چرا که برادر من هم او طرف مرز مانده. و مرز بین ترکمنستان و افغانستان هم
مبلغ صاحب اجازه راکی،
برادر دیگه مبلغ صاحب در اونجا
تاسو د دیورن معاهده لپاره غرزوی کوم مشکل چې په خوا پروت دی که څنګه اگر که تاسو لپاره غرزوی دا حل شوی مسئله ده؟ ځکه چې اکثره وخت چې دغه جنجالونه پیدا شوی دي تاسو د نشنلستانو نومونه یاد کړل یا یادونه مو کړه په همدغه مسلې باندې تمرکز کوي چې دیورن معاهده و.
ببینید وقتی که ما بحثی از معاهده دیورن میکنیم، اولا این اسنادش مشخص هست که از زمان عبدالرحمن وقتی ای به وجود آمد تا پسرش حبیب الله تا امان الله تا بقیه روی سه گذاشته و امروز از تاریخ ای هم بیش از به اصطلاح 100 سال گذشته و بعد از گذشت 100 سال شما میفهمید که یک چیز تثبیت میشه بین الملل. دوما اگر شما ادعا دارید برید ادعای حقوقی تان را در مجامع بین المللی سر بدید. سوما بر رفراندوم بگذارید ملت های دو طرف مرز بیایه و بگه که ما با این موافق هستیم یا نه. اما وقتی ایره شما ابزار سیاست میکنید برای ایه که عوام مردم عوام مره بیشترین آسیب را که دیده مردم عوام دو طرف خط دیورند بوده، مردم پشتون ما بوده.
دیورند مسئله او دیره پیچلی مسئله در مبارک سیب در افغانستان طول و حکومتون تر اوسه پر پسلا پا افغانستان که حاکم و هیچ وقت دیورند پر اسمیت نده پیجندلی هم دقیقه مسئله ده چه در افغانستان و پاکستان تر منز پاتی ده و نحل پاتی ده.
کاملا دروغ هست در اسناد بین المللی
که دست تاسو خپل نظر شده با دروغ ده. خو
هغه څه چې مبالغ سه در بدل چی چیزی استقلالش به رسمیت شناخته شد که حد در زمان باز در زمان محمود طرزی سیاست خارجیش هم به خودش واگذار شد در بدل به رسمیت شناخته شدن مرز دیورن و این اسناد در آرشیو انگلستان موجود است.
صحیح، بالکل. نو غواړو چې بحث بل طرف ته لاړ شي، خو زه بیا یادونه کوم چې دا ستاسو خپل نظر چې دروغ دی. خو چې د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار ذکر کړی دی او په مطبوعاتو کې په دې اړه جزئیات شته چې دیورند په رسمیت نه پیژندلې. ازو دانش صاحب تاسو ته په سیمه کې اوسنۍ کومه لوبه چې روان ده یا کوم ګواښونه چې روان دي، آیا طالبانو حکومت به د دې وړتیا ولري چې مهار کړي؟
زه فکر کوم چې بله، امریکا طالبان اول خو یوازې نه دي، طالبان منطقوي او بین المللي کسان دي چې د دوی سره همکار دي په دې قضیه باندې، په خصوص ایالات متحده امریکا. زه د مبلغ سره په دې خبره باندې موافق یم چې امریکایان د دوی سره ارتباطات لري او یو لازم غافل نه دي. د دې مهارول دا د پاکستان په لاس باندې دی. خو یو شی چې زه غواړم ووایم چې پاکستان نه باید حقوقي مسایل په زور حل کړي. په تور مثال باندې د دیورن مسله یو حقوقي مسله ده، دا رسمیت نه لري. د مبلغ صاحب د دریمه خبره صحیح ده چې دا باید ریفرندوم ته پاتې شي، خلک باید په دې باندې نظر ورکړي چې دا څنګه کیږي څنګه نه کیږي. دا د یو استعماري حکومت په زور دا مایده منل سوی خبره ده. دا په دې معنا و چې مثلا روسانو پر ډاکټر نجیب باندې یو شی منلی وای، نو په دې خاطر سره چې کار وخت چې ډاکټر نجیب مناطق تاجکستان یا ازبکستان ته ورکړی وای، د افغانستان ملت د دغه سی حکومت چې ټول شی د روسي په لاس کې د منلو وړ و، نو دا شی نه منل کیږي. په دې خاطر سره په دې شان باندې باید ډیر بحث و نسی چې دا استعماری ملکونه داسې یو مایدی و غو دغه باندې امضا کې پردا افراد باندې امضا کې مهارې. ساده خبره ده، پاکستان خپل حد او حدود و پیژني، خپل د حد او حدود په مطابق سره برخورد وکړي. نور کوم خاص خبره په دې کې نشته.
مننه، تشکر آقای مبلغ. سلام داریم؟
بله میستم.
شما آینده روابط حکومت طالبا با پاکستان چیگونه میبینین با توجه به تنش‌های اخیر؟
ما بارها گفتم پاکستان سه تا راه حل داره. یک که خطرناکترین و اشتباهترین راه حل ای هست که اینا بیایه به افراطیت بالاتر کمک بکنه در مقابل طالبان، یعنی بیایه و از گروه های مثل داعش علیه طالبان استفاده بکنه، داعش خراسان. این به دور و متسلسل نابسامانی ها و جنگ ها و در نهایت به ثباتی کامل پاکستان ختم خواهد شد. راه دوم این هست که بیاید نیروهای متعادل را که در میان طالبان وجود داره و وابستگی های به پاکستان داره از صفوف مجموعه های تندرو اینا جدا بکنه تا طالبان به این شکل قابل مهار شدن هست و در کنار او برای ایجاد یک توازن قوا در افغانستان تلاش بکنه. افغانستان دارای اقوام مختلف، سیاستمداران مختلف، جبهه های سیاسی مختلف هست. میتونه پاکستان با جبهه های سیاسی غیر از طالبان و قبیه اجتماعیش با مجموعه های دیگر در افغانستان یک منافع استراتژیک مشترک تعریف بکنه، در تبانی با مجموعه های ملایم طالبان بتانه یک ثبات را به افغانستان و منطقه بیاره.
بله دانش صاحب، چه مبارک صاحب وایده دی اراده پا افغانستان که خصوص چه وست طالبان حاکمان دی تصیبی نایی؟ بله دانش صاحب، دانش صاحب زمان گاگا برای
فکر میکنم تماس ما با آقای دانش قد شده.
بله مبارک صاحب، که تاسو دی پختن زوا برکی تاسو دی دشی یو چه امکانات وینه یا اراده وینه به طالبانو کی؟
ببینید طالبان متاسفانه همون مسیر را که حکومت های سابق افغانستان رفت میره، چه در بعد داخلی یعنی در بعد ستم های ملی که حکومت های سابق افغانستان روا داشت، بقیه را نادیده گرفت و نام های مختلف کسانی که حکومت چپی تشکیل داده بود، یک دیره به نام اخوانی، به نام خمینیست، به نام چی و چی دور کردن و کسانی که مجاهد بودن باز هم به همین زاویه حکومت های تکمنشعی تکمشروعیتی را در جامعه متکثر افغانستان تاریخش نشان داده که جواب نمیده و طالبان همین راه را متاسفانه باز هم میره. افراطیت مذهبی همراه با شعار از نشنالیزم، نشنالیزم متکی بر تک زبانی، تک قومیتی، تک جنسیتی، این جواب نخواهد داد، تاریخ افغانستان نشان داده. بنابراین من فکر میکنم که در بعد داخلی هر روز پایگاه های اجتماعی طالبان سستر میشه، انقلابات حتی از بین اجتماعات مختلف که امروز خودشان در تحقیر در ظلم میبینه اتفاق خواهد افتاد. ببینید دو تا کلمه رو من استفاده میکنم، هم در تحقیر و هم در ظلم. امروز مجموعه های زیاد در افغانستان از اقوام و به اصطلاح پایگاه های اجتماعی مختلف هست که خودشان در زیر بار تحقیر و ظلم میبینه و این دوام نخواهد داشت. این نشان داده هرچند که امروز ممکن است دستشان خالی باشه، فردا امکاناتی از جای برابر خواهد شد، به اینا ساکت نخواهد نشست. در بعد خارجی همون خطایی را که حکومت های مثل داوود و نجیب و اینها کردن این خطا را انجام میدن. اینا به خواب های رنگین میبینه. شما ببینید در محاکمه آقای عمران خان یکی از مواد به دوسیه ها تبانی آقای عمران خان با گروه حافظ، ما وقت حساس هستم روی اسم حافظ گل بهادر به خاطر امین هست، یک تروریست مطلقی که در سال 2014 کشته شد توسط ارتش پاکستان، اما گروهش همچنان تداوم داره، با تحریک طالبان پاکستان پیوند داره. آقای عمران خان و حزبش چرا با حافظ گل بهادر ارتباطات داره و به وی آنه میده جز مسئله نشنالیزم است؟ بنابراین این نشنالیزم کوری را که دوستا هم در پاکستان به دنبال او هستند و هم در افغانستان به دنبال او هستند، به نظر ما به سنگ خواهد خورد. نه در افغانستان جواب داده و نخواهد داد، نه در پاکستان جواب داده و نخواهد داد و متاسفانه قربانی این سیاست خام مردم عوام پشتون ما خواهد شد. و ایرم
بارها
بدون لکنت زبان ممکنه بعضی ها احساس بکنه که آدم چرا به همین مسئله دامن میزنه. من ملزم و مکلف هستم با توجه به تحقیقی که دارم، به فهمی که از شرایط منطقه دارم، یک که بگویم که مردم عوام ما قربانی سیاست های خام میشه. این مجموعه های عوام ما فقط
مبالغ دیر زیات. من اجازه راکې چې ورسته پښتنم دانش سم نو کوغه بخپل زمنګ د خبرونه راټوله کیشي ورسته د قایق تنیز شي. دانش صاحب په وسنی وضعیت کې چې تاسو هم ور باندې خبرو کې تشریم کول د حل لارې څه ویني چې سیمه او په ځنګړ توګه افغانستان ثبات ته ورسیږي؟
بهترین حل لار دا ده چې ما مخکې هم دا وویل چې موږ خپل مسائل د همسایګانو سره موږ په تلاش په دوی باندې وو چې یو حسن هم جواری باندې او افغانستان یو اقتصاد میوه ده، سیاست بې طرفه سیاست، اقتصاد میوه او بې طرفه سیاست غوره کی، او دا ناامنی عامل افغانستان فعلا نه دی، د دې ناامنی عامل خپل پاکستان دی. پاکستان باید پر دې نتیجې ته ورسیږي چې دا تدرس څلوېښت کاله چې دا بحرانونه په افغانستان کې راوستله، هیڅ نتیجه بغیر د دې نه چې خپله هم د شکست او رکود سره مخ ده، خپل امنیت او ثبات د لاسه څخه ورکړي، د دې هجمونی څخه لاس واخلي، او پاکستان په هغه حد باندې هم نه دی چې پر افغانستان باندې وچې کړای حکمرانی وکړي، یا د افغانستان سیاست تعین کړي، یا د افغانستان د آینده په حق له باندې پاکستان تصمیم ونیسي. پیده چې د افغانستان واکمنان او د افغانستان خلک خپل د آینده، خپل داخلي او بهرنی سیاست په خپل تعین کړي، د افغانستان سرنوشت باید خپل افغانان تعین کړي، نه دا چې بهرنیان تعینی او په بهرنیانو کې د پاکستان چې مزدور د مزدور ملک وسی دایره سي پر افغانستان پر مسلې باندې دوی غواړي چې سیاست وکړي. نو په دې لحاظ باندې فعلاً زمينه نسبتا ودې ته مساعده ده چې یو رایه حل صلح همیش په افغانستان کې راسي، او د بین الافغاني مذاکرات دوباره بیت شروع شي، د یو مشترکه یا فراگیر یا همشمول هر اصطلاحی چې ورته پیدي حکومت جوړ شي، او زمينه ته تعامل د دنیا سره مساعده شي. نو په دې خاطر باندې په دغه یو حالت کې چې افغانستان خپل په مشکلاتو سره مخ دی، او دغه تحمیلي جګړه بیا هم راځي پر افغانانو باندې و تپسي، دا به ډیره جفای د افغانستان او افغانانو پاکستان.
ډیره زیاته مننه د امنیتي او سیاسي چارو شرونکي ډاکټر صاحب محمد هاشم دانش، او د سیاسي چارو شرونکي اسف مبالغ صاحب، تاسو دوړ نه چې په دې باس کې لمک سره مګډون وکړ.
ممنون سپاس از هر دو مهمان برنامه. اکنون زمان نشر خبرهای دری فرا رسیده.
عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. دو دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری روز پنجشنبه در ولایت قندهار را که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند. تامس وست، نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان، روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا حملات تروریستی در قندهار و کابل را که باعث کشته و زخمی شدن بیگناهان شد محکوم می کند. همچنان کرن دیکر، شارژ دافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان در دوحه، نیز این حملات را ناجوانمردانه خواند و با الفاظ شدید آن را محکوم کرد. دیکر در ایکس نگاشته است: موقع همه اعمال تروریستی را، چه در ساحه دشت برچی کابل و چه هم در مقابل کابل بانک در قندهار باشد، به عنوان اقدامات بزدلانه محکوم میکنیم. یک انفجار انتحاری نادر در شهر قندهار در جنوب افغانستان که به عنوان مقر سیاسی طالبان شناخته می شود، بامداد پنجشنبه دست کم 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو می گوید که با گذشت 3 سال از تسلط نظامی طالبان، مردم افغانستان هنوز از نقص وحشتناک حقوق بشر رنج می برند. این نمایندگی ناوقت پنجشنبه با نشر پیامی در ایکس گفت که افغانستان یکی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان است و نباید کسانی که در حکومت طالبان از امید محروم شدند فراموش شوند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر با تاکید بر این که این شورا به تناسب مخامت اوضاع افغانستان واکنش نشان نداده و اعتبار سیستم حقوق بشر این کشور را تضعیف کرده، گفته است: زمان آن فرا رسیده است که شورای حقوق بشر قاطعانه عمل کند، پاسخگوی ماموریت خود باشد و عدالت را برای قربانیان تأمین کند. از نظر این نمایندگی، آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد ممکن است به اپارتاید جنسیتی تبدیل شود و وضعیت وخیم زنان و دختران در این کشور نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین‌المللی است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از نوامبر سال گذشته تا حال 525,000 افغان پس از اجرایی شدن فرمان دولت پاکستان در مورد مهاجران غیرقانونی مجبور به بازگشت از طریق تورخم و سپین بولدک به افغانستان شدند. بر اساس ارقام این سازمان تخمین زده می شود که 80% از متاثرین را زنان و کودکان تشکیل می دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که طی سال گذشته 1402 شمسی افغانستان به ارزش بیش از 1.8 میلیارد دلار صادرات داشت. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت روز پنجشنبه گفت که ارقام صادرات در سال 1402 نسبت به یک سال قبل آن 6% کاهش یافت و دلیل عمده آن کاهش صادرات زغال سنگ به پاکستان بود. جواد افزود که بیشترین اقلام صادراتی افغانستان محصولات زراعتی از جمله پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران، انار و بادنجان رومی بوده است که به پاکستان، هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، چین، ایران، ترکیه، ازبکستان و ایالات متحده صادر شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با مقامات اسرائیلی در تل ابیب دیدار کرد تا بتواند آتش بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس را تضمین کند. شرح بیشتر از مومن خان واحدی.
بلینکن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دنبال گفتگو با کابینه جنگی اسرائیل یک به یک ملاقات کرد تا او را متقاعد کند که بالای شهر رفح در جنوب غزه حمله نکند، زیرا بسیار معتقدند که این امر باعث تشدید بحران انسانی در غزه خواهد شد. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در مورد قطعنامه‌ای که توسط ایالات متحده حمایت می شود رأی گیری کند، که در آن اعلام می کند یک آتش بس فوری و پایدار در جنگ اسرائیل و حماس در غزه برای محافظت از غیر نظامیان و امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه به بیش از 2 میلیون فلسطینی گرسنه ضروری است. لندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در ملل متحد گفت او خوشبین است که پیشنویس قطعنامه جدید و سختگیرانه آمریکا روز جمعه توسط شورای 15 عضوی تصویب شود. بلینکن برای گفتگوها روز پنجشنبه در مصر بود که بر تلاش‌ها برای تضمین آتش بس، آزادی گروگان‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه برای کمک به غیر نظامیان فلسطینی که شدیداً به کمک نیاز دارند متمرکز بود.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID که کمک کننده اصلی معاونت های بشردوستانه در جهان است با کاهش بودجه بالقوه در سال جاری میگوید ممکن است معاونت آن به بحران های جهانی تقلیل یابد. بودجه پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن برای سال مالی جاری مبلغ 10.6 میلیارد دلاری کمک بشردوستانه را به عنوان بخشی از مخارج کلی کمک خارجی آن درخواست می کند که بسیار کمتر از آنچه در هر یک از 2 سال گذشته پرداخت شده بود می باشد. کانگرس هنوز بودجه سال مالی را که اکتبر گذشته آغاز شده است نهایی نکرده است. مخارج ایالات متحده برای کمک‌های بشردوستانه در سال 2022 به بلندترین میزان آن 17 میلیارد دلار رسید که عمدتاً در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین بود، ولی در سال 2023 این مقدار به 15 میلیارد دلار تقلیل یافت. سخنگوی USAID گفت که کاهش بودجه سبب می‌شود تا سرجم تمام تعهدات کمک‌های بشردوستانه کمتر از سال گذشته باشد. پایان اخبار.
بله قدرمند دوستان و دواز موږ د نن ورځې د خبرونه چې په څو شیبو کې پای ته رسیږي ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه.
شنونده عزیز تشکر یک جان که تا اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بودین. تا چند لحظه دیگر برنامه نن وضعیت شروع میشه. شبتون خوش.